په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سمیز موضوعات رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت یې تکرار درورو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی په خیبر ضلع کې د پولیو کمپاین پر مهال وسلوالو یو پولیس سرتیری وژل دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له سبا څخه د چین څلور ورځنی سفر پیلوي او په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په ډزو یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا. په خیبر ضلع کې وسلوالو د پولیو کمپاین د کاري ډلې د حفاظت پر چارو مامور یو پولیس سرتیری وژل دی. د خیبر د پولیسو بیان ظهیر اپریدي نن مشالډو ته وویل چې وسلوالو جمرود په بکر آباد سیمه کې د پولیو د واکسینی ډلې د امنیت لپاره پر ګمارل شوی پولیس والا عبدالخالق ډزې کړې دي او په نتیجه کې هغه وژل شوی دی. پریدي زیاته کړې دا پیښه نن سهار هغه مالو شو کله چې عبدالخالق له خپل کوره د ډیوټۍ لپاره روان و. په لار کې موټر سایکل سورو وسلوالو په نخه کړل. پریدي همدارز ویل پولیس د پیښې ځای ته رسیدلی او د وسلوالو د لټون عملیات یې پیل کړي دي. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د نن څخه د پولیو یا ګزند د مخنیوي لپاره ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو و ورځنی کمپاین پیل شوی او د فبروري تر 9 به دوام کوي. د دې هیواد سرکاري خبري ایجنس اسوسییټډ پریس آف پاکستان لیکلي چې وزیر اعظم شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې د کمپاین رسمي پرانیسته وکړه. شریف په هغه مناسبت په خپل وینا کې وویل چې په کمپاین کې به میلیونونه ماشومانو ته د پولیو وارث ضد څاڅکي ورکول کیږي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وارث پکې شته. په پاکستان کې تیر 2023 کال د پولیو او یا مثبتې پیښې رپورټ شوې او په روان کال کې بیا تر اوسه هلته یو ماشوم ګزن وهلی دی. له شمالي وزیرستانه بې کورشي کډوال وایي خپل احتجاج پرون لا غیر وروسته ختم کړل چې پوځي او انتظامی چارواکو د دوی د غوښتنو د منل کېدو ډاډ ورکړل. په بکخیل کې میشته د کډوالو د جنورۍ له 1 راسي د اف سي ځواک د سرتیرو په ډزو د یو ماشوم د وژنې او د یو بل د ټپي کېدو پر ضد احتجاجي پرلت وهلی. د مداخل قبیلي یو مشر د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ډاکټر ګل عالم پرون ماښام پرلتوالو ته په وینا کې وویل چې پوځي او انتظامی چارواکي په ننواتې ورغلي او د احتجاجانو غوښتنې یې منلې دي. په شمالي وزیرستان کې ځینو پوځي او انتظامی چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نمونو نښولو په شرط مشال ډو ته پخلی کړی چې د احتجاجانو غوښتنې منل شوې دي. پوځ په قبالي سیمو کې وخت نا وخت د استخباراتي معلوماتو پر اساس په عملیاتو کې د مشکوکو وسلوالو د وژلو دعوې کوي خو د سیمې عام خلک بیا شکایت کوي چې په هغو عملیاتو کې اکثره وخت دوی ځورول کیږي. ټاکل شوی د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له سبا یعنی د فبروري له 4 نه تر د 8 نیټې پورې د چین رسمي سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن رسنیو ته په لیږلي یو بیان کې ویلي چې ولسمشر زرداري دا سفر د خپل چینایي سیال شي جن پینګ په بلنه کوي. په بیان کې زیاته شوې چې آصف علي زرداري به په بیجنګ کې له ولسمشر جن پینګ د هغه هیواد له وزیر اعظم لی چانګ او نورو یو شمېر لوړپوړو چینایي چارواکو سره لیده کاته وکړي. د بیان تر مخه ولسمشر زرداري به د چین له چارواکو سره د چین پاکستان اقتصادي رهداري اړوند پروژو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ پر ضد پر ګډه مبارزه هم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پروستو کې په پاکستان کې پر چینایي وګړو خونړۍ حملې شوې دي. په کراچۍ کې د چین کونسل جنرال د 2023 د نومبر پر 20 په بیان کې له پاکستان غوښتي ول چې په هغه هیواد کې د موجودو چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره کوټلي اقدامات وکړي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په دفتر کې په ډزو یو کس وژل شوی او یو بل ژوبل دی. د یوناما مطبوعاتي دفتر دا خبره مشال ریډیو ته تایید کړې او ویلي چې پیښه نن ماسپښین مهال شوې ده. د یوناما په خبره په ډزو کې د طالبانو یو غړی وژل شوی او د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکي برسیرن ټپي دی. خو یوناما زیاته کړې د دوی ساتونکو د طالبانو پر عسکرو ډزې نه دي کړې. په یوه وخت کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیان د عبدالمتین کانی له رسنیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړې او ویلي دي چې پلټنې یې پیل کړې دي. او د سوریې په شمالي منبج ښار کې نن یوې بمی چاودنې 15 کسان وژلي چې پکې زیاتره بزګران خزی دي په خار کې کوردی ځواکونه له ترکی په لور ډلو سره په جګړه بوخت دي. شام سرکاري رسنۍ سنا نیوز د ملکی دفاع د مرستندوی ادارې وایټ هیلمټ په حواله وایي د خونړۍ پیښه پر یوه ځایي سړک هغه مالو شو کله چې د بزګرانو وړونکي یوه ګاډي ته نږدې یو موټر وچاودید او پکې څوارلس ښځې او یو سړی وژل شول. خبر زیاتوي چې په پیښه کې پنځلس ښځې ژوبلې شوي هم دي او دا اندېښنه ده چې د مړیو شمېر زیات شي. تر اوسه د دې بل ذمهواري چا منلې نه ده. دا حمله په شام کې لاغ راسي چې اسلام پاله یاغیانو د 2024 په ډسمبر کې د پخواني ولسمشر بشار اسد حکومت چپه کړ او د هغه هیواد کنټرول یې ترلاسه کړل. دویمه هغه ده تر دې مخکې د شام د بشري حقونو د څار لندن میشته ادارې ویلي ول چې د فبروري په لومړۍ نیټه هم په منبج ښار کې یو پوځي مرکز ته نږدې په یو موټر بمي چاودنه کې نه کسان وژل شوي ول چې پکې ترکی پلوه جنګیالي هم شامل ول. د مشال ریډیو د خبرونو پای. مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو مستاسو لپاره رپورټونه راوړي دي. لرن څخه په پاکستان کې د روان 2025 لومړنۍ د پولیو ضد کمپاین پیل شوې ده. د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي د کمپاین لپاره ټول اړین انتظامات کړي او هڅه به وشي چې تر 500 کال پورې عمر لرونکي هر یو ماشوم واکسین شي.
انتظامات شوی دي چې کله ټول ماشومان واکسینیټ کیږي نو علاوه مونږ دا پولیو نه ځان خلاصيږي.
د کورمه سنی او شیعه مشرانو خپل جرګې ته نن په دویم ورځ هم دوام ورکړی دی. د جرګې او مشر وایي د کورمه د نام نه تر شا تر ډیره د سنیانو او شیګانو ترمنځ د ځمکو لانجې دي.
چو نشاس په بل پشاور کې کیږي چې څوره د کورمه جنگ جوړ شي حالت خراب شي د ځمکو نه خراب شي.
او د سوات عام خلک او کاروباریان د بجلی د زیات لوډ شیډنګ له وجې شکایت کوي.
کله د سار نه والا دریو بجو پوری بجلی نه پیسې به موږ نه کوه ټول زموږ لندن چې نو په بجلی باندې ده.
نیل داله مشال رادیو سره اوس. اولنۍ موضوع ته راشو. نن په پاکستان کې د 2025 کال د پولیو لومړنۍ واکسینی کمپاین پیل شوې ده. ویل شوې چې د ورځنی کمپاین پر مهال به تر 500 کال پورې عمر لرونکو میلیونونو ماشومانو ته د پولیو وایرس ضد څاڅکي ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې وال مخه هر وان کال پاکستان کې یو ماشوم ګزرن وهلی دی. په هغه هیواد کې تیر کال واو یا ماشومان ګزرن وهلي ول چې زیاتره یې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ول. په دې اړه تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان پر رپورټ کې.
دا درمه فبروری نه پیل شوی دا کمپاین به تر 9 فبروری د خیبر پښتونخوا په شمول ټول پاکستان کې دوام لري. دا سرکاري شمیرو تر مخه ټول پاکستان کې سبانه 3 کروڑ او خیبر پښتونخوا کې سبانه 15 لکه تر 500 کال ماشومان ته به کور په کور کوسه په کوسه اډو کې روغتونونو کې او صحت بنیادی مرکزونو کې د پولیو ضد دا څاڅکي ورکول شي. خیبر پښتونخوا کې د پولیو څاڅکي ورکونکو لپاره ټینګ امنیتي ګامونه هم پورته کړل شوی دي. ځکه دا هیواد په بیلابیل برخو کې پولیس څوک ورکونکو او د دوی سره ساتونکو امنیتی هلکاران وسلوال لخوا وخت په وخت په نخه کیږي. هم د پولیو مخنیوي لپاره د گورنر خیبر پښتونخوا ټاکلې شوې چارواکي طارق حبیب مشال لیډو توای چې د امنیت لپاره د 500 سرونه سیوا پولیس او نور امنیتی ځواکونه به دوی سره ډیوټي کوي.
د کمپاین د لپاره فل سکیورټی تنظیم شوې دي او مور دن 50,000 پولیس پرسنل ډیپلای کیږي چې کمپاین هر لحاظ سره کامیاب شي. سیکنډلی تاسو علم کې دي چې 2025 کې یو کیس رپورٹ شوی دی ڈسٹرکٹ خان یونین کونسل لچھرانا. نو فل انتظامات شوی دی دیکھے ہر سڑے منڈے او ایفرٹس کئی لگے دے چیدہ کمپین مونگا کامیاب کو دیکھے با مونگا امید درو اب چی چر تم معشوم پاتے نشی چی کلا ٹول معشومان ویکسینیٹ کی گی نو علا با مونگا دا موزی مرض پولینا زان خلاصی گی.
بلخواتیر شوخا اوو میاش تو راسی دا تنخواگانو نے ملاوی دو لوجی دا صحت محکمی نرینا او زنانا اہل کارانو د کار کول نه بایکاټ اعلان کړو. خو له وای چې د پولیو رنز مخنیوي کار دی نو ځکه خپل بایکاټ وزنډو او چارواکو سره خبرې اترې هم روانې دي. دی وای کوښتنه ونه منل شوې خپل بایکاټ په د دې کمپاین ورسو دوامدار وساتي. د پولیو ساسکو ورکونکو صوبایي سازمان مشر علمین افتخار په دې باب له مشال لیډو ته وویل چې زیاتره پولیو کمپاین کې کارکونکو د سوندو سره مخ دي. نو باید حکومت د دوی غوښتنې زر تر زر ومني او دوی لري تنخواګانې ورکړي.
بایکاټ هم په لاندې اف کړې دې دے مشران سره انگیج نو مسئلے حل نه دی لا صرف یو سیل ریشه وی دا نور د پاره بجټ ریلیز شوی دی اوس پته بلګی چې مطلب دی پکې اوس سو سیلریز ورکې نو او نور ایشوز ټول چې کم دی هغه د پاره مشران سره هغه شروع دی مذاکرات نو بس دا که مطلب بایکاټ ډیلې کیدی شي خو دی پسې بیا بل کمپین همشته بل همشته نه فل هل مور سره په دې باندې ډیل کړو هغه هغه پروسس لګوند کې مخه ته بوته نو فیورس کمپین به ان شاء الله کو.
وزیر اعظم شهباز شریف هم د کال 2015 وړومبی پولیو ضد کمپین پرانستا د فبرورۍ په دوهمه اسلام آباد کې کړی او ویلي چې تیر کال هیواد کې اوه اویا د پولیو کیسونه مخته شو او سږ کال یو کیس تړي خان نه رپورټ شوی دی. خو یې پولیو رنج به پاکستان کې هم ختموي او گاونډي هیواد افغانستان سره هم دلړ کې د نړیوالو ادارو له لارې مرستې روانې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د شمالي وزیرستان د بکخیلو کډوالو خپل احتجاج ختم کړی دی. دوی ویلي احتجاج یې تر هغه وروسته ختم کړل چې پرون ورته پوځي او انتظامی چارواکي پر نماتي ورغلل او د دوی د غوښتنو د منلو ډاډ یې ورکړ. د بکخیلو کډوالو د امنیتي ځواکونو په ډزو د یوه ماشوم د وژنې پر ضد د جنورۍ له 1:30 نیټې راهیسې احتجاجي پرلت وهلی و. چارواکو هم مشال دوی ته ویلي چې د احتجاجیانو غوښتنې منل شوي دي. تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې.
د احتجاج مشرانو په وینا حکومت لخوا راغلو انتظامی او فوجي چارواکو یې غوښتنې ومنلې. دغه احتجاج کډوالو له هغې وروسته پیل کړ چې د دوی په وینا د جنوري په 1:30 د اف سي ځواک سرتیرو لخوا ډزو کې د دوی یو ماشوم وژل شوی، یو ژوبل شوی و. احتجاج کوونکو د وژل شوي ماشوم جسد پر سړک کې ښودلی و. د احتجاج مشران وایي چې چارواکو د پښتو روایاتو سره سم ننواتې وکړه، د پېښې ککړو ضد انکوایري کولو ډاډ یې ورکړ او شهدا پیکیج یې هم منظور کړ. د مداخل قبیلې یو مشر او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ډاکټر ګل عالم خان د غلطه خپله وینا کې وویل چې حکومت فوزیه غوښتنې ومنلې. دوی مطمئن شول نو احتجاج ختمولو اعلان کړی. میرام شاکی فوزی چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نمونه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج کوونکو ته د بنو او شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه او فوزی چارواکي ورغلي ول. هر ډول انصاف ورکولو ډاډ یې ورکړی. دوی وویل چې د غلطه د وسله والو ضد کاروایی شوې وه، خو په غلطي سره ماشوم د مرمۍ ښکار شوی و چې په هغې خفه دي او حکومت به هر ډول مرسته کوي. بکاخیلو کې یو حکومتي کیمپ او بل هغې سره نږدې هغه کیمپ دی کم ته چې نږدې میاشتو کې زرګونه کورنۍ له افغانستانه راستنې شوې. دغه کډوال د داخل تحصیل یو شمیر سیمو دي چې لا خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو.
د کورمې سنی او شیعه ولسی مشرانو نن پر دویم ورځ هم خبرو ترته دوام ورکړی دی. دوی پرون په اسلام آباد کې ناسته کړې وه او نن یې بیا ویلي چې په پېښور کې به هم جرګه کوي. په پرونۍ جرګه کې دوی په کورمه کې د دائمي امن په موخه پر شته خنډونو وغږېدل او فیصله یې وکړه چې د خبرو سلسله به جاري ساتي. پرونۍ جرګې ته د مشال ریډیو خبریال طاهر خان هم ورغلی و. اول ته یې یو مشر حاجی عزت ګل سره مرکه کړې ده. نو راځئ دا واورو.
اوس یو نشست په بل پېښور کې کیږي، ان شاء الله بیا به دا جرګه دا ټول گرینڈ جرگا او د فریقانو والا دا اوپر میں تچی د علاقے علاقے کوم مسائل دی د تشی ولوی غاب زکوندے گنا ختمی گی او خبر دار ہے سکوم مدین دی فریقین دی خبر آغا نوڑ کی کئی نی اسنی اسنی دی شی نا نو حکومت ورسا گزارا کئی کہ حکومت زور رواخ لی چاہے پا بعد حالاتی نور با پا بعد حالاتی حکومت سا خدا خبر ہے چا اپریشن بھی وکی چا اپریشن کئی نور تکلیف رسی گی
یو خبر جواب راکے میرا بانی بیستا سو دا پا کور میں کچھ مسئلہ دا 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 زمکو مسئلہ دا کہ دا دا شیئر سنی مسئلہ دا
جی دا سے چل دے چا دو پیوے خبریں صبر نشتا دا یو بل مسئلہ کیوں چیڑی خو زیاد تر مسالہ پس جائیداد بندے دے پس مکے بندے چکم سے کہ علی تشی کا بے شوے دے علی سنت ملک نہ پری گدی علی سنت کنز بندے کا بے شوے دے ہاں غت دے علی تشی تے نہ پری گدی زیادہ تر مسالے زمک ہونا رہو چاہتی گی چو چورا دکور میں جنگ جوڑ شے حالات خراب شے دا زمک ہونا خراب شوے دے
قبائلی مشران مذہبی مشران تردے وقت ولی پدے کی ناکام نشول چی دا دا کلونو کلونو دا زمکو مسئلہ دا کور میں مشرانو حل نکلے شوا آو تکلیف چی وی درہمگڑی راشی بکی بیا اللہ سوہانا کئی نو ولی داستا سو ناکامی نشان
دا دا چال دا جی چا دا دا داگو دا کور میں علی تشیو علی سنت والا ناکامی دا چانا دے چا کوم چا ظلمان زمک اللہ دے کڑی کابیز دے غا آمن نگواری
د کورمه د جرګې لیوا مشر سره چې نوم یې حاجی عزت ګل زموږ د خبریال طاهر خان مرکه مورید
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر ضلع بره باړې تستنو شو کډوالو د فبروري پر دویمه مشال دوی ته ویلي چې د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. دوی غوښتنه کوي چې باید د پښتونخوا د نورو اغېزمنو سیمو په څیر حکومت دوی ته هم پاملرنه وکړي. د خیبر ضلع د بیا بحالۍ څانګې مرستیال ګلنواز خان بیا مشال دوی ته ویلي چې د باړې او تیرا میدان په شمول بره باړه هم د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا په منظور شوي ځانګړي پرمختیايي پلان کې شامل ده او هلته به دده په خبره چې د خلکو د بیا بحالۍ لپاره کارونه کیږي. تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې ورو.
د بارے باڑے سندانی او مشر شیخ گل پردی مشال ریڈیو ته ویل چې خواوشا درې کال وشول چې خپل سیمې ته استانه شوی خو تر اوسه ورته حکومت پام ونه کړ او د ژوند بنیادی اسانتیاو نه محروم دي.
د درې کوله کې یمو بنیادی چې کم مسالې دي چې پاره کې واټر چینل دي سرکونه دي او سیل سی پی سروې دو هم دا شونته دي تاګ ور تاګ لاري دي او توی باندې چې کوم ویل دریا یا یو پاره باندې پول مسالہ دو تعلیمی مسائل دی دے صحت مسائل دی آلتا چی کم سکولنا دی بالکل شتانا پا اپنی مدد آپ کے تحت چلور پینجر سکولنا گا خلق چلوی دے خدمت خلق پر سوسائٹی پر تعاون سرا دے سن دانے و دے سپین درند و نگروسے و ترخو کاز دریوان دی و کندو جماعت و شیخ ملک و دری مونگ دا خلق بے دغی تا مجبور شو چی مونگ بے نخد می دون که احتجاج کهو.
دا بر باڑی دا خدمت خلق کمیٹه یا مشر مقبلی خان اپریدی ویل چی زیاتارا متاثر شو کسانو تا دا خپلو کورونو دا بیا رغولو ماویزا لا ندا ورکتل شوی او لکڑا و دک جون تیروی.
نو خلق چکم دای امدا سے چکم دای پټینټونو کې گزارا کوي او پټینټونو یا په یوایو کمرا کې چکم دای هغه خپل ژوندګی تیروي. کما د کورونو سروې دو هغه هم چکم دای امدا سے پراته او خلکو ته چکم دای تر اوسه پیرې ناغه سروې شوی او نه چکم دای کا کما شوی او نه دیغه چکونه ریلیز شوی دی. په لوکا کې چکم دای یو قسم سہولت نشته دی ځکه چې نه د لوکا کې سکولونه نشته دی نه چکم دای د روډ سه تنظیم شته دی نه د سخلو د وبو څخه بندوبست شته دی نو وسره چکم دای دای دمو د نیم قوم د توي چې کم دای په یو سیټ باندې پروت دی او د بل نیم قوم چې کم دای د په بل سیټ باندې پروت دی او د دغه چې کله د سیلوبونه روشي نو د دغه د تلور او تلو چې کم دای یو زریام نشته دی مو شومون رو پیری کیږي په داو بو کې رو پیری کیږي په دای یخنی کې رو پیری کیږي
د خبر زلی د بیا بحاله څنګه یو چارواکی اډیشنل ډیپټی کمشنر ګلنواز خان مشال ریډیو ته په یو استولی پیغام کې ویل چې په باډه او تیرا کې پرمختیایي منصوبو باندې کار روان دی او د برې باډې په شمول به په تیرا میدان او ورسره نورو جوختو سیمو کې هم زر د ورانو شوو کورونو د بیا بحالۍ سروې پیل شي او یو شمېر ولسي ادارې به پکې جوړې کړل شي په بره باډه کې د سپا کمرخیل ملک دین خیل کمبرخیل او د کوکی خیلو ځنې کورنۍ آبادی دي او یوې اندازې مطابق دا څخواوشه 15,000 کورنۍ دي بره باډه د باډې مرکزی بازار نه په خواوشه 15 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه سیمه ده چې یوه برخه یې تیرا میدان سره لګېدلې د خیبر ضلع په باډه بارا باڑا تیرا میدان او راجگال کی ویگ دے مودے پورے دا وسلوالو ڈالو پرزد پوزی عملیات تر سرشوی وو او لدے عملیاتو پا زرگونا کورنے لدغو سیمو کڑا شوی بی خو پا 2018 سم کی چکلا حل تا پوزی عملیات سر تا ورسی دل نو خلق ورتا بیر تا راستا نشول فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي
مشال ریډیو ته غوږی وردون کو پرون پښتونخوا ملی عوامي ګوند په کوټه کې د دې پاټای او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو فعال غړي ارمان لونی دریم تلین ولمانځه په تلین غونډه کې د سیاسي فعالانو ترڅنګ لیکوالانو هم ګډون وکړ ارمان لونی د 2019 کال د فبروري پر دویم نیټه په بوري ښار کې د پولیسو د یو ځایي مشر لخوا د وهلو پر مهال مړ شوی و پی ټی ایم او دغه کورنۍ تور پورې کوي چې هغه وجنه په قصدي ډول شوې وه خو هغه وخت بیا د بلوچستان حکومت ویلي وو چې لونه د زړه د دورې له امله مړ شوی و د نوموړي د مړینې د پیښې ضد په پاکستان افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې احتجاجونه شوي ول تفصیل د سمد شبنم په رپورټ کې
ګڼو سیاسي غړو فعالانو شاعرانو او لیکوالانو په دې تلین غونډه کې برخه واخیسته او د ارمان لوڼی پر ژوند کامې مبارزه او ادبي خدماتو یې رونا واچوله د پښتونخوا ملي عمومي ګوند د کلاسیپلا مشر دارا خان جوګیزی د تلین غونډې مهال په خپل وینا کې وویل
لیکن ددا یو کار وکړي ددا یو ضرورت وکړي ددا خو کوي او ددا نو کو ریدا شایا کوي چې نن خدای سره په کوم کې نه وي دا واه یا ددا خو یو پښتا نه نه یو سیستم را واکړې دی نه نه یو کور را واکړې دی دا په خپل هو په ور کوي زموږ ته پکې
د شوزو د کونو فعالی او د ارمان لوړی خور وړاندې لوړی په خپل وینا کې وویل چې زما ورور د خپل کامی شاعری او مبارزه ترڅنګ د ولس انسازی هم کوله چې هغه ولس په خپل کامی ګټو وپویوي
ارمان په دې باور لاره چې په پښتونخوا وطن کې اوسېدلې هر سړی په خپل ځان کې د پښتني اقدارو د پښتني ټولنې د رغښت لپاره یو سن اسا د نن پټ شیان خامخالري د هر چا د هو پټ شیان د ایزار کولو طرز جلا دی دا هو پټ شیان د راستلو طریقه جلا ده نو هغه د خلکو په منځ کې اوسېدل د خلکو رایې اخیستل ځوانان سپینژیري ماشومان اوریدل د مقصد دا و چې هغه شیان چې دننه دب دی دننه پراته دی باید دوی ته د راستلو یو لار ورکول شي.
د پښتو ژبې شاعر او لیکوال مهیب شیراز د ارمان لوړی د اتلن غونډې مهال وویل چې هغه یو رښتینی مبارز و او د نوي کولو لپاره یې بې غرضه مبارزه کړې.
د کامن په مشتابه کې ډیری داسې کم د چانس موقع راځي چې کام ورباندې بېله څه متنازع مخالفت سره یو ځای شي او په یوه خوله ورباندې مثبت او د یووالي عکس العمل ښکاره کړي. دا ټول د دې شي عکاسي او غمازي کوي چې ارمان شهید یو رښتینی کامی مبارز و. د نوي کهول لپاره د بې غرضه مبارزې یو داسې بنیاد کېښود
د تلنغونډې ویناوال وایي چې ارمان لوڼی د 2019 کال د فبروري پر دویمه په بوري کې تر یوې مظاهرې وروسته له ملګرو سره روان و چې د پولیسو د هغه وخت ځایي مشر عطاورمان ترین په وهلو وژلی. د بلوچستان صوبایي حکومت هغه مهال د ارمان لوڼی تر مړینې وروسته د طبي معاینو پر اساس ویلي و چې نوموړی د زړه د حملې له کبله مړ سوی. دغه وخت د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزا لانګو خبریالان ته ویلي وو چې هغه هڅه کوي چې د ارمان لوړی کورنۍ ته انصاف ورسي. خو د ویناوال په خبره چې د ارمان لوړی د مړینې شپږ کاله ووتل خو کورنۍ ته تر اوسه انصاف نه دی ورکول سوی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تکل شوی د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری سبا د فبروري پر څلورمه د چین څلور ورځنی رسمي سفر پیل کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر نن په خبر پاڼه کې وویل چې ولسمشر زرداری به په دې سفر کې له خپل چینایي سیال دغه هیواد له وزیر اعظم او نورو لوړ پوړو چارواکو سره وګوري او پر مهمو اقتصادي موضوعاتو به خبرې ورسره وکړي. د چارو ځینې شنونکي بیا وایي چې د چین او پاکستان په اړیکو کې یو غټ چیلنج پاکستان کې پر چینایي وګړو د وسلوالو بریدونه دي. تفصیل راشد خټک په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان صدر آصف علی زرداری په 14 فروری د چین څلور ورځنی دوره پیل کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې صدر زرداری دغه دوره د چین صدر ژی جن پینګ پر بلنه کوي چې تر 8 فروری پورې به دوام لري او د چین صدر، وزیر اعظم او نورو مشرانو سره به ویني. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړه خواوې به د چین او پاکستان ترمنځ اړیکو په خاصه توګه د اقتصادي دهلیز، د ترهګرۍ ضد ګامونو او امنیتي همکارۍ په اړه خبرې کوي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د دواړو هیوادونو مشران به د نوې نړۍ والو حالاتو جاج هم اخلي او په دې تناظر کې به سیمه ییز وضع او دوه اړخیزو همکاریو په حق له نظرونو تبادله کوي. په اسلام آباد کې د نېشنل ډیفنس پوهنتون استاد پروفیسر ضیاءالحق شمسی د صدر زرداری چین ته تک ډیر مهم بولي او وایي چې د سمو درسه د پروپاګاندا کې دا چې د چین او پاکستان ترمنځ اړیکې د پخوا په شان ښې نه دي پاتې. خدا سي نه ده. هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال رادیو ته وویل
the timings of this visit is very important because
د دې دوره وخت ډېر مهم دی ځکه چې د امریکا نوې انتظامی د خپل کاروباري همکارانو سره یو مسابقه شروع کړې ده. د امریکا په کاروباري همکارانو کې کناډا، مکسیکو او چین شامل دي ځکه دا د پاکستان د پرړې رقمو کړه چې چین ته په پاکستان کې د سرمایه‌کارۍ بلنه ورکړي. دا سرمایه‌کاری په اقتصادي دهلیز او نورو پروژو کې کېدلای شي. زما په خیال دا دوره ډېره مهمه ده او د دې لاسته راوړنې به هم ډېرې وي. صدر زرداری به د چین د حکومت په ځانګړې برنه د چین په هلونګیانګ صوبه کې د اسیا د ژمي د لوبو د پرانیستو په مراسمو کې هم ګډون کوي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې پخوانی ایډیټر عارف نور مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان او چین په اړیکو کې تر ټولو لویه ننګونه امنیتي ستونزې دي. کوم چینایي وګړي چې په پاکستان کې کار کوي هغوی په نښه کیږي او په لومړي ځل چینایي ډیپلوماټانو هم په عام محضر کې په دې موضوع خبرې وکړې. د دې نه دا څرګندېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې هغوم رخې نه دي لکه په تېرو وختونو کې چې وې.
Pakistan for its various economic reasons was not able to
د زنو اقتصادي ستونزو له امله پاکستان په اقتصادي دهلیز هم هغه شان چټک کار ونه کړو لکه څنګه چې هیله کړه. د قرضونو او پروژو ستونزې هم دي خو تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې په چینایي وګړو په پاکستان کې بیا بیا حمله کیږي. اوس په دا کتر چې صدر زرداری دوی ته څنګه قناعت ورکوي ځکه چې زموږ په شان چینایان هم په دې پوهیږي چې د پاکستان په امنیتي پالیسو کې د ملکی خلکو یا سیاستمدارانو ډېر واک نشته. ټاکل شوی و چې تیر کال په نومبر کې به صدر زرداری د چین دوره کوي، خو هغه د صحت د ستونزو له کبله دغه دوره ونه کړه. تیر کال په اکتوبر کې د چین وزیر اعظم لی کیانګ د پاکستان په څلور ورځنۍ دوره راغلی و. دا په تیرو یوولسو کلونو کې د چینایي وزیر اعظم د پاکستان لومړی دوره وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سراوسي
تاسو دا وخت مشال ریډیو او اوریدونکو په پیښور کې د ماخام شپږ نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه به درته واورو. خیبر پښتونخوا په خیبر ضلع کې وسلوالو د پولیو کمپاین د کاري ډلې د حفاظت پر چارو مامور یو پولیس سرتیری وژلی دی. د خیبر د پولیسو ویان ظهیر افریدی نن مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو هم نن د جمرود په بکر آباد سیمه کې د پولیو د واکسینی ډلې د امنیت لپاره پر ګمارل شوي پولیس والا عبدالخالق ډزې وکړې چې په نتیجه کې هغه ووژل شو. دا په داسې حال کې چې پاکستان کې نن څخه د پولیو یا ګزن د مخنیوي لپاره ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د شمالي وزیرستان به کورشي کډوال وايي خپل احتجاج پرون لاغه ورسته ختم کړل چې پوځي او انتظامی چارواکو د دوی د غوښتنو د منل کېدو ډاډ ورکړ. په بکخیل کې میاشت د کډوالو د جنورۍ له یو دېرشمې راهیسي د اف سي ځواک د سرتیرو په ډزو د یو ماشوم د وژنې او د یو بل د ټپي کېدو پر ضد احتجاجي پرلت وهلې او د مداخلې قبیلې یو مشر د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ډاکټر ګلالم پرون مخام پرلتوالو ته په وینا کې وویل چې پوځي او انتظامی چارواکي پر نواتې ورغلي او د احتجاجانو غوښتنې یې منلې دي. په شمالي وزیرستان کې ځینو پوځي او انتظامی چارواکو هم مشال لیډیو ته دې خبرې تصدیق کړې ده. ټاکل شوی د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری له سبا یعنی د فبروري له څلورمې څخه تر د اتمې نیټې پورې د چین رسمي سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن رسنیو ته په لیږلي یو بیان کې وویل چې ولسمشر زرداری دا سفر د خپل چینایي سیال شي جن پینګ په بلنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې پاکستان کې پر چینایي وګړو خونړۍ حملې شوې دي. کراچۍ کې د چین کونسل جنرل د 2023 د نومبر پر 20مه په یو بیان کې له پاکستانه غوښتي ویل چې په هغه هېواد کې د موجودو چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په دفتر کې په ډزو یو کس وژل شوی او بل ژوبل دی. د یوناما مطبوعاتي دفتر دا خبر مشارلو ته تایید کړې او ویلي دي چې پیښه نن ماسپښین مهال شوې ده. د یوناما په خبره په ډزو کې طالبان یو غړی وژل شوی او د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکی برسیرن ټپي دی. په عین وخت کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی له رسنیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړې او ویلي دي چې پلټنې روانې دي. او د سوریې په شمالي منبیچ خار کې نن یوې بمی چاودنې 15 کسان وژلي چې پکې زیاتره بزګران ښځې دي. په هغه خار کې کوردي ځواکونه له ترکی پلوه ډلو سره په جګړه بوخت دي. د مشال ریډیو لن خبرونو سبب بل موضوع د سوریې یا شام موقت ولسمشر احمد الشرع ویلی د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د اړیکو د لا خوالی او د بشري اقتصادي په بشري اقتصادي برخو کې پر هر اړخیزو همکارو مفصلې خبرې کړې دي. سعودي عربستان د سوریې د کورنۍ جګړې پر مهال د بشر الاسد پر ضد د یاغي ډلو مالی ملاتړ کاوه. پلازمینې ریاض ته د الشرع سفر د سوریې له پخواني متحد ایران څخه د دمشق د لری کېدو یو بل نخه انګیرل شوی ده. تفصیل د سفیولا ستانگزی پر رپورٹ کی.
احمد اشرا چې تیرونه د سوریې د یو شمیر یاغي ډلو د مشرانو تر غونډې وروسته د دغه هیواد د موقت ولسمشر په توګه وټاکل شو، په خپل لومړني بهرني سفر کې د یک شمې پوره سعودي عربستان ته ولاړ. لا اشرا سره د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد شیبانی هم ملتیا کوله. سعودي عربستان ته د اشرا د رسیدو په مهال په هوایي ډګر کې د سوریې نوی درې رنګه بیرغ هم د سعودي د بیرغ تر څنګ لیدل کېده. اشرا پر یاد کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره ولیدل. له محمد بن سلمان سره تر لیدنی ورسته اشاره په یو بیان کې ویل موږ یو اوګه غونډه درلوده چې په ترڅ کې مو د سوریې راتلونکو په جوړولو کې د ملاتړ لپاره رښتینی لیوالتیا واورېده او احساس کړه. د سوریې دولتي خبری آژانسانا هم د احمد شرع له قوله ویلي د غونډې په جریان کې دواړو خواوو په ټولو برخو کې په ځانګړې توګه په بشري او اقتصادي چارو کې د هر اړخیزو همکاریو او د اړیکو د کچې د لوړېدو په هڅو بحثونه وکړل. د سعودي عربستان رسمي خبری آژانس هم راپور ورکړی چې دا غونډه د ورور هیواد سوریې د امنیت او ثبات د ملاتړ په لارو چارو د بحث لپاره جوړه شوې وه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د هغه ولیعت محمد بن سلمان د لومړنیو مشرانو په ډله کې و چې احمد شرع ته یې د سوریې د لنډمهاله ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړه. سعودي عربستان چې په خوا یې د بشار الاسد پر ضد د یاغي ډلو ملاتړ کاوه د سوریې وروستي تحولات له نږدې څارل. په تېر هغه چې تېر ډسمبر میاشت د احمد شرع په مشرۍ حیات تحریر شام وسلوالې ډلې د بشار الاسد رژیم وپرځاوه او واک یې ترلاسه کړ. احمد شرع او ورسره تړلې ډلې یو وخت القاعده سره اړیکې درلودې او په همدې سبب له پراخو بندیزونو سره مخ و. ان تر دې چې د احمد شرع په سر چې هغه وخت د ابو محمد جولاني په نوم مشهور و متحده ایالاتونو د لسو میلیونو ډالرو جایزه ایښې وه. امریکا بیا د 2023 کال په ډسمبر کې پر اشاره دا جایزه لرې کړه او ویل چې هغه د امریکا له استازي سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې د اسلامي دولت ډله یا داعش به په سوریه کې فعالیت نه پرېږدي. خو له لویدي سره د اړیکو د ښه والي له تمایل سربېره پر سوریه د اروپا او امریکا بندیزونه لا هم نه دي لرې شوي. د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره نړیوالې ټولنې ځینې ژمنې ورکړي. ریاست د اشاره د سفر په څیر اقدامات د لویدیز د ملاتړ د ترلاسه کولو او د بندیزونو د لرې کولو هدف ترسره کیږي. ځکه تر یوې لسیزې جګړې وروسته د سوریې بیا رغونه سلګونو میلیاردو ډالرو ته اړتیا لري. سعودي عربستان د جنوري په 12مه د سوریې د راتلونکي په تړاو د لویدیزو مشرانو په شمول د یوې غونډې کوربه و. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان هم 13 میاشت دمشق ته سفر کړی و او اعلان یې وکړ چې ریاض پر سوریې د بندیزونو د لرې کولو لپاره هڅې کوي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی ای او ولیکي.
د فبروري پر 2مه په خوست کې د ډاکټرانو اتحادیه او د پهنه ریاست ترمنځ یو هوکړه لیک لاسلیک شو چې لمخې به ډاکټران په خپل شخصي کلینیکونو کې له ناروغو خونکو د استادانو د کورونا او لغړو څخه فیس نه اخلي. د اقدام لپاره له سمودی راسي خوسته ځوانانو د ټولنیزو رسنیو له لارې هڅې پیل کړې چې بل اخر ډاکټران دې کار ته تیار شول. خون کې وای دوی تنخواګانې کمی دي او د ډاکټرانو د فیس معافېدل هم دوی سره د ډېرې مرستې ځای نیسي. نورحال د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې
په خوست کې د ځوانو فعالانو او د ډاکټرانو د خپلواکې اتحادیې په ګډو هڅو او د ډاکټرانو په موافقه او رضایت پریکړه وشوه چې دوی به له ناروغو خونکو او د هغوی د کورنۍ لغړو د معاینې فیس نه اخلي او کتنه به وړیا کوي. د دې پریکړې د عملي کېدو او د پلي کېدو له بهیره د څار په خاطر د ډاکټرانو خپلواکې اتحادیې او د پوهنې ریاست د چارواکو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو. د خوست ډاکټرانو اتحادیې مشر عبدالحکیم زدران مشال راډیو ته وویل
دا تړون د خوست نه ابتدا د افغانستان ټول ولایتونو ته په غځېدو ده. په دې کې بغیر ډاکټر د فیس نه علاوه لابراتوري معاینات دومره چې د کوم ډاکټر مصرف کیږي اب وتر وخسته کیږي د حکومت بخش کې هم داسې شای دینه په عملیاتو کې یوازې په عملیاتو کې به دومره مصرف تر وخسته کیږي چې کوم په مغه باندې مصرف رچی. خو پیس په عموم کې به هر معلم ته هر استاد ته معافي
بلدوی ته خون کې د ډاکټرانو لخوا د دوی د ناروغانو د فیسونو معاف کېدل یو ښه ګام بولي. خو زیاتوي په نورو برخو کې هم باید دوی سره مرسته وشي. یو تن خون کې رحمت الله راشدی وویل
دا اقدام مهم و لکه د معلمینو معاشات کم دي دوی او معاینات دا مهم دي. د نورو بخښونو نه مونږ دا غړوند وختن دي ځکه چې معاشات هم کم دي. په دا غنه د دوی د فامیل سرپرستانه او د دوی د فامیل خرچ هغه نه جګوي. نو په دا کې باید اقدام وشي.
خوستی خون کی د نړیوال ټولنې په بشری مرستو کې هم دوی ته د ونډې ورکول اړین بولي او زیاتوي. دوی نشي کولی په دې تنخواو د خپلو کورنیو ټولې اړتیاوې پوره کړي. یو بل تنخون کی عبدالوهاب نیکمل وویل،
یو معلم په دا شپږو اوو زرونه هیڅ امکان نه لري چې د خپلې وظیفې ته خپلې دندې ته رسیدګي وکړي. دغې نن سر ته موږ نورم غوښتنې لرو. دلته خصوصي روغتونونه شول او ترانسپورټ برخه شوله او بشری مرستې شولې. بشری مرستې چې کړلی کیږي د نورو هیوادونو څخه ځون سبب څخه معلوم وي.
بلخوا بیا د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي دوی د ښوونکو اړتیاو ته پام دی او د ډاکترانو د فیس په شان په نورو برخو کې هم هغوی ته د اسانتیاو د برابرولو په لټه کې دي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال خیرګل منګل وویل،
دې ته ورته همدا ډول د معلم نورو ستونزو چې دی هغه هم موږ درک کړي دي. په وخت سره به د هغو ستونزو ته موږ هم رسیدګي کوی او په دې هوکړه لیک باندې څه موده مخکې موږ تقریبا هڅې روانې کړې وې چې نن یې نتیجه الحمدلله مثبت تر وخته یې.
یاد دی وی په وروستیو دوه لسیزو کې ښوونکو د دوی د اقتصادي ستونزو له کبله په پرلپسې ډول له اړوندو ادارو دوی ته د تنخواو د لوړولو او هغوی ته د سرپناه او د آبادۍ لپاره د ځمکو د ویشلو غوښتنه کړې خو پوره نه ده عملي شوې. دا مهال د خوست په حکومتي ښوونځیو کې شاوخوا 15,000 ښوونکي د زده کوونکو په ښوونه روزنه بوخت دي.
مشال رادیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑان دکوی. زو شبیر احمد جانیم او تازو تا لا پیخور چار سده مردان نوخار او چار چاپی رسیمو نا رپورٹنگ کون. دا مشال ترسنگو سه.
په سواد کې عام خلک کو عام کاروباریان شکایت کوي چې هلته ور بیا د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی دی چې له کبله دوی په خبره د خلکو ورځنی ژوند او کاروبار اغېزمن شوی دی. دوی د لوډ شیډنګ ختمېدو غوښتنه کوي خو د وابډا چارواکي وایي د بجلی د تارونو د رغولو کار روان دی، نو ځکه مرکزي حکومت برېښنا بند کړې ده. تفصیل له نیاز احمد خان اورو.
د منګوري په شادره وتکی کې د لوهارانو په مارکیټ کې کارکونکو هدایت الله چې ورسره ګڼ شاګردان هم کار کوي وایي چې د وسپنې نه ګټونه او جنگلي جوړوي خو د بجلی نشوالي له وجې د مشکلات سره مخ دي. دی وایي چې د بجلی لوشنینګ د تیرې یوې میاشتې راهیسې روان دی.
چې سار راوځو او تقریبا کله د سار نه والا دریو بجو پوری بجلی نه، کله ټول ورځ نه، کله په ورځ کې درې څلور ګنټې نه، خو لکه بالکل په حساب موږ نه پوهه او وسو دا میاشو شو چې سار راځو د مازیګر پوری بجلی نه او ماجګر را شیل بیا ګنټنی مې یو دل کې کاریګر دی را سره او دا زموږ کوټه سپاته د جیو ګورې ټول زموږ لندن چې دنو په بجلی باندې دی او کاریګر را سره دی هغه خپل پیسې غواړي کرایې را پسې راشي بل لا شي دل کې دا بل وستا سو ګورې څه تقریبا 14,000-15,000 روپۍ بل دی. بجلی نشته او بلونه نشته او زموږ لندن ډیر زیات ګډوډ روان دی د بجلی دلاسه.
منګوره بازار کې د ترکانې کارکونکو اسماعیل چې د لرګونه پرنیچر جوړوي هم د بجلی نشوالي له وجې پریشان دي. دی وایي چې د بجلی نشوالي له وجې مزدوري خرابه شوې ده.
د الماری مو په ورس کې جوړو او چې بجلی نه یو دوه ورځې کله والی کله درې والی کله څلور والی ورځې د بجلی دوی موږ ډېر زیات تکلیف او بار بار چې د بجلی زی د ورځې زموږ په خلک دي څلور ګڼې پنځه ګڼې بجلی نه ډېر تکلیف موږ ته زیات موږ ټول کار ترکانې کار دی بجلی کار دی تکلیف ته موږ ډېر زیاتې ما دې د بار بار سره وتر کړی چې بجلی موږ څه وجه چې د بوزي بار بار زموږ نه کله کوم خپل اوبه ده او خپل بجلی زموږ دوی موږ ته نه راځي بالکل هم څه خدب باندې راځي اوس هم زموږ په خل شپاړه زر روپۍ بجلی غلې شپاړه زر روپۍ بجلی زموږ اوس.
بلخوا بازار کې رشید علي درزي چې د خپل دکان مخې ته غرمو ته په کرسۍ ناست دی وایي چې د ګرمۍ په موسم کې به بجلی نه وه اوس خو یخنی ده. بیا هم د تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د بجلی جوړشري روان دی چې ورسره د دوی روزګار د نش برابر دی.
زمونږ کاروبار خو بیخي نشته ځکه چې په ورځ کې بدري جوړې نه ګنډلی کېږي نو په دې کې کارګر دي غریبانو ته شاته بچي دي اړمي دي ورته نو هغه غریبانو هم څه کولی نه شي موږ هم څه نه شو کولی که جنریټر ولګو بیا فایده څوک نه ورکوي ځکه چې هغې منځل نقصان نه کېږي خرچې بېږي بیا ګټو یې ګاخه بکېږي بغې باندې جو ټول کاروبار نه متاثر کړي کا زمونږ کار دی کا بل کار دی ځان لا کاریان جو خدای دا کاروبار بدل کو کړه عمل کړی دا فون شو کنه چې دې مل چلے او باقي دې بجلی نه
نه بجلی لوشینګ پاړه زای د بجلی ورکونکو کی ادارې واپډا یو مشر د نوم نه خودلو په شرط مشال ډېر ته ویل چې یو اړخ ته د کار په نوم بجلی بندیږي نو بلخوا د مرکز نه هم لوشینګ روان دی. په دا اړه وفاقي وزیر امیر مقام پیزاګټ کې د جنوري په 20مه نیټه میډیا ته ویل چې د بجلی لوټرینګ کم کړي ملکن ډیویژن او سواد کې به سلیری ساتو کې درې ساته د بجلی لوټرینګ کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال رادیو اوري ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان سبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د خیبر پختونخوا د سرکاري ملازمینو اتحادیې د پنشن اصلاحاتو خلاف خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی او دوی ویلي چې د فبروري پر لسمه به په اسلام آباد کې د ټول پاکستان پر کچ کیدونکو احتجاجي مظاهره کې برخه اخلي. د په داسې حال کې چې وفاقي حکومت د 2015 کال پیلا د پنشن اصلاحاتو په نامه د سرکاري ملازمینو په پنشن او نور مراتو کې د کمی اعلان کړی دی. ملازمینو د خپل معاشي قتل بدله دی. حکومت بیا ویلي چې د خرچونو کمولو لپاره دا اصلاحات اړین دي. تفصیل د شاهین بونیری پر رپورٹ کې.
په خیبر پختونخوا کې د آل گورنمنٹ امپلائیز گرین الائنس یا اگیگا په نامه د سرکاري ملازمینو د اتحادیه مشران وایي چې د فروری په لسمه با په اسلام آباد کې د ټول پاکستان د سرکاري ملازمینو په احتجاجي مظاهره کې برخه اخلي او د خپل حق لپاره با غږ پورته کوي. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د اتحادیه د اگزیکټیو کونسل غړي او د پرایمری استادانو د اتحادیه صوبایي مشر عزیز الله خان ویل چې دوی د اصلاحات ردوي او پرزدې د احتجاج لپاره تیاری نیولې دي.
اوس اسلام آباد کې چردې پینشن ریفارمز په حواله باندې کوم احتجاج کیږي دا غیر لپاره نن غونډه د ټول خیبر پختونخوا تنظیمونو چونکه دا پینشن اصلاحات چې کم دي نو زیات تر د وفاق نه کیږي او راځي نو اسلام آباد په سطح باندې د ملک په سطح باندې یو احتجاجي درنه په 10 فروری باندې دا غیر لپاره تیارې شروع دي. په ټول ملک کې دغه خیبر پختونخوا ملازمینو نن تر تنظیمونو موجودو داګیګا خیبر پختونخوا پلیټ فارم باندې او په 10 فروری باندې با د خیبر پختونخوا په زرګو ملازمین د اسلام آباد ته د درنې د پارزي
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب تیر کال د نومبر په شپږمه په کراچۍ کې د فیوچر سمیت په نامه یو غونډه تویل چې د کال 2015 د پیل راهیسې با سرکاري ملازمین یا کارمندان د سرکار لخوا د پنشن حقدار نوي. نوموړي زیاته کړه چې اوس به ملازمین د خپل میاشتنی معاشونو څخه د خپل ریټایرمنت فند جوړي خو سرکاري ملازمین د خپل معاشي قتل بولي او ادا کوي چې حکومت دا هر څه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF په وینا کوي. په دغه اړه په بونیر کې د یو سرکاري سکول پرنسپل نصر الله زیب وایي چې باید حکومت د اصلاحاتو په نامه هغې له خپلو حقونو بے برخې نکړي. نوموړي د خپل غوښتنو پاړه ویل
څومره اډ هاک الاونسز چې دی هغه د ریګولر پینشن کې شامل شي مطلب دا دی چې دوی اوس د دې اصلاحاتو په نوم باندې دا الاونسز د پینشن نه کټ کوي. دغه شان زمونږ جی پی پانو دی او سی پی پان نوم ولې خې دی نو د دغه سی پی پان خاتمه دی وشي هغه جی پی پان دی بحال کړی شي. د سرکاري ملازم نه په هر میاش کې د ګریډ مناسب سره تنخواه یې کټ کیږي هغه د هغه په جی پی پان کې جمع کیږي او په هغه باقاعده انټرست راځي. سرکاری اداری چې دی د هغه نشکاری چې دا پرایوټایزیشن روان دی نو دا سلسله دی بند کړي.
په خیبر پختونخوا کې سرکاري ملازمینو د جنوري په 22مه او 23مه هم په پیښور کې د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجونه کړي وو. د سکولونو د اتحادیې صوبایي مشر عزیز الله خان وایي چې صوبایي حکومت هم د دوی دوه الاونسونه ختم کړي دي. نوموړي د حکومت سره د مذاکراتو په اړه وویل
تر مخام پورې منګ دې ځکه چې ټول سرکاري ملازمین موجود وو د حکومت د طرفه اس قسمه د مذاکرات او خبره یاده سیسو غران له لنګ کې انتظامی خپل کوشش کولو چې چې روډ بند او انتظامی کوشش ته چیر مذاکرات وشي او روډ کولو شي مذاکراتي او روند پکې شو هغه سپیشل سیکټری فائنانس سره چونکه هغه چیر ماته صرف دا ویل شي چې دا ډیمانډز نوٹ کا نور فیصله به مشران کوي او بیا به راغواړي. نو بیا په 23 تاریخ باندې هم ملازمین روتل بیا پاغي باندې ډېر بدترین شیلنګ شو. دا شیلنګ ما نتیجه کې احتجاج چې اون هغه پوسپون کړی شو تر مازیګر.
حکومت د ملازمینو د غوښتنو په اړه تازه سند ویلي، خو د خزانه وزیر محمد اورنګزیب تیر کال د نومبر په میاشت کې د اصلاحاتو اعلانولو پر مهال ویلي وو چې د پینشن موجوده نظام هر کال په وفاقي حکومت خواو شاد د 100 بلین روپو بوج اچي. نوموړي زیاته کړې وه چې د اصلاحات د لګښتونو د کمولو او اقتصادي ثبات د ودې لپاره د حکومت د پراخ استراتیجۍ یوه برخه ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
په سواد کې د بوټو د فارمونو کاروباریان وایي سکال د موسمي بدلونو بیا د ګرانۍ له وجې د میوهدارو او نورو بوټو په لګولو کې 80% کمی راغلی دی. دوی زیاتوي له دې سره سوداګر او کروندګر دواړو ته مالي تاوان رسی. بلخوا د سواد د زراعت محکمه وایي په ارزانه نرخ خلکو ته بوټي او د هغو د کرلو مشورې ورکوي. نیاز احمد خان پرې رپورټ راکوي.
د سوات په منګلور کې د بوټو نرسري مالک ډاکټر فضل ربی چې په زراعتو کې پی ایچ ډی کړی دا وایي چې دا وخت ټول سوات کې 65 زیات د نرسري پرمونه دي. دغه کې کاروبار کوونکو د کرون روپو په لګښت په زرګونو بوټو ایښو دي، ولې د موسم بدلون او بیا د ګرانۍ له وجې سخت کال د میوهدارو بوټو لګول ډیر کم شوي دي.
نن سبا یا د تیر دوه درو کارونه چې موږ وګورو نو د بارانونو د نشوالي یا په غیر موضوع ټایم کې، مطلب موږ په کار په دسمبر کې دی یا په نومبر کې دی او هغه شي په مارچ کنه، دا غي دوجنه یو خو نرسریانو کې پیداوار کم شو، ځکه په دسمبر کې پکار یا په مارچ کې وشي، په مارچ کې تخم راخی یا ټول ښه شي یا چې مونږ کم کټینګ لګولې غس ښه شي، دا غي دوجنه زمونږ سره چې سونه پیداوار نه پاغه باندې ډیر غټ اثر پیوت دی. بل چې کله په مارکیټ کې کم شي نو اټومیټیک خبر چې ګران شي، نو هلته به زمیدار نه اخلي. نو د دې دوانو دوجنه تقریبا زمونږ په سیل کې یا په ټوټل آوټپټ باندې زمونږ تقریبا داسې 60-70% اثر پیوت دی.
د دیرته مرګري میوادار بوټي خرڅون کې علمزیب خان وای چې هر کال به د سوات نه میوهدار او ځنګلي بوټي خرڅه پاره وړل چې دیر، چترال، ملکند، باجوړ او خوښه سیمو زمیدارو به ترې وړل. اوس دغه روزګار ډیر کم شوی.
مونږ فروټ بوټیم ټول وړو، لکه اوس خوبانه شلتالو علی چا دا مړو او دا ځنګلي بوټي مړو، ځنګلي کې دیار او زیتون او کاچل کایل دا ټول قسمونه مونږ دیز نه وړو، سرویم دیز نه وړو. دلته داسې مارکیټ و چې دلته به مونږ رالو نو دلته به اکثر ګڼه ګوڼه به، لکه سرکاري ټنډرې به هم شوی وي او باغونو والا به مال وړه ور طرف ته مال لوان سکل دا مارکیټ بیخی خوشی پروت دی. تاسو زمنګ ته مرګری مارکیټ هم دی، هغه کې نور کله به مونږه لکه اوس مطلب مونږ بر دی جنت ډیر سال ویخ گاډه مال وړو، سکل دار سیزن قابو ختم شو، ما درې گاډه مال ټول نه وړه وجه دار چې دا خوش کې وجه دا دغه وجه باران تقریبا درې میاشتې وشي نه دی شوی. تیر کال چې 100% سکل دغه 25% کارم دغه نه کم دی.
د سواد تحصیل کبل کوزی بانډای مشتاق خان چې د بوټو پارم نه د زیتونو بوټي واغستل وای چې د موسمیاتي بدلون له وجې بوټي که خنه لګي نو ورسره د نرسري نرخونه هم پورته شوی دي.
خدا بوٹی پتے جنگلو پٹو کی لگو خلا کلا گستو نو ہوتی دیجیے، مطلب دا حکومت طرف بدی کہ نیو قسم امرست نشتہ پخا چکم پہ 2000 نمک کیو نو حکومت پتا خونان بوٹی امرا کول کی کر سپیردار ہر سا نہ پائے کہ دا وسط سا جنگلی دین دا لاغ امرست لوجی نشوی دا کو اگر باہر ملکوں نو مدد کرے کو یا پاکستان کرے مات پتا نشتہ ہے پورا مدد شاید ہے وز مادا خونان واسا پا 1500 روپے یو بوٹے دے ہوئی چی پا کلائمیٹ چینج کی دا لٹون لخف فیدہ ناک شاید ہے خلق وز دمال وز دغه خونه دی چې زره دینه جنگل ولګو نو پکار دی چې بدی کې حکومت زموږ سره مرسته وکړي او زمونږه بدی کې مدد وکړي.
د زراعت پوهان او د پارم مالک ډاکټر پدربی وایي کچره پټي او جنگلونه په خپل مقدار کې اونې لګي نو د سیمه تبا ګنشپیر ستونزې جوړې شي.
کوونه لګی نو یو خو زمونږه د سوات 20-25-30% چې کم خلک دی هغه خو متاثر شي هم، خو نور به هم زمونږ د سوات د ماحول یا د غیر جابر چې کم واوري بارانونه و به ډیر زیات کم شي، ځکه چې سونه پوری بوټي سیوا کیږي دونه به د ماحول خط کې دوه طرف ته ځي. او کوونه لګی نو دا به نورم بد طرف ته ځي، باران بنې ځکه دا اوس فروری تقریبا شروع ده، په غرونو باندې واوره نشته. د دې د وجه نه زمونږ سره د ټولو نه زیاته کمی د اوبو په شکل کې را روانه ده، زمونږ به اوبه کم شي.
د دې حل وسه
د دې حل دا دی چې مونږه زیات نه زیات بوټي ولګو، کوشش دا وکړو چې د ځنګلي په ځای میوادار ولګو، ځکه چې دا غو د اوبو ضرورت هم کم دی، بل مونږ له ډبل فائدہ راکې. یو هم مونږ په موسم په مت کې هم فائدہ راکې، د موسم په خوالی کې، بل زمونږ له فائدہ راکې چې مونږ له میوه راکې، میوه خرڅ شنو آمدن هم راځي.
د سواد د زراعت محکمې مشر ډاکټر روشن علي مشال ډېرو ته په دا غاړه وویل چې دوی په زرګونو بوټي کروندګرو ته په ارزان نرخ ورکوي، خو بیا هم نور ضرورت شته او دوی سره هغه رنګه وسیلې نشته. دی وایي چې کروندګر دې د زراعت پوهانو په مشوره د موسمیاتي بدلون مطابق نوي بوټي ولګوي. د سواد د زراعت محکمې غړي کروندګرو ته په دا اړه مفت مشورې هم ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
په پېښور کې په وروستیو کې د یو تاریخي سینما چې ناز سینما نومیږي، د هغې د ړنګولو چارې پیل شوې دي. د سینما له ړنګېدو سره نه یوازې د ښار یو تاریخي ودانۍ له منځه د تلو په حال کې ده، بلکې تفریح او کلتوري څلې هم ورانېږي. نه یوازې ناز سینما، بلکې د پېښور او خیبر پښتونخوا په نورو ښارونو کې هم یو شمېر سینماګانې یا خو ورانې کړل شوې دي او یا هم تړل شوې دي. د چارو ځینې پوهان دا یو لوی کلتوري زیان بولي. په دې اړه د خالد نیاز رپورټ اورو چې د پښتو د یو فلم لیوا ډایلاګ په لیک.
مینا خو زه تاسو د ازل نه کوم، خو پښتانه جبا نه وایي د حیا په بند باندې دی.
عشق یو پاکه جذبه ده، عشق یو عادت دی، عشق یو نور دی.
کلا بالا حصار سرویس دی ناز سینما کال لول سوا دیرشم کی جوڑ کرل شوی وا، چی اول با پکی د خلکو گن گن وا. د ناز سینما منیجر محمد نعیم وای خلک سینما تا ناراضی او خرچی سیوا دی، د بجلی بلون زیات راضی او آمدنی کم دی. چی لوجی مالک دا فیصله وکړه چی ناز سینما ختم کرل شی. د ناز سینما منیجر ترمخا نن نا سو کال وړاندې دی با د سینما کاروبار خو خلق بازیا تشمیرا کی راتلل، ولی کرونا وائرس دوران د دوی کاروبار تا ډی زیان رسیدلې دی.
پیزا کال پہلو خو یو بیماری مسئلہ او جی کرونا را له هغه ډیر کاروبار تباہ شو، او باید کې بیا څنګه ضرور ډیر کم شو. دی کم په ډرسرانو هغه تقریبا هغه ډیر زیات نقصان شو. دی په خپل فلم او یو سرکټ ختم شو. دی یو کې ټی کې سرکټ او کنه مردان سو بوهارد بنو
قسم. د ناز سینما منیجر کرونا وائرس او د خلکو نه راتک د سینماګانو بندیدو وجوهات بولی، ولی د پښتو ډرامو او فلمونو اداکار نیکخان وای د پښتو ژبې فلمونو کې یکسانیت وی. دغه فلمونو کې د ډایرکټر په ځای د سینما مالکانو رائے ته اهمیت ورکولی شي.
سینما اونرز ډیکټیشن ورکوي او ورته وی چیرته تاسو به په فلم کې آئٹم سانگ اچوئی، د چرسو گانا وہ پکیا چوئی، د باران گانا وہ پکیا چوئی، بیا وہ پکیتا سدا فلا فلا دا دا آرٹسٹان اچوئی، دا فلم سٹارز وہ پکیا چوئی، دا با کاسٹ کوئی، او دی دبا ٹوپئی کگئی گئی، دی دبا غٹ غٹ بریتون لگوئی، دی لبا وستہ ور کوئی، دی دبا سادر اچوئی، دا غٹ ڈکٹیشن ورتا ملاوی گی. نو پدی کی با سوال دا پیدا کی گی چی دا ڈائریکٹرز کریٹیویٹی کم زیتا لڑا، دا غا اتھارٹی کم زیتا لڑا. زمنگا په فلم کی یکسانیت ډیر زیات دی، زمنگ په سکرپټ کی یکسانیت دی، او مغه ډز ډز دی، او مغه اکشن دی، او مغه وایلنس دی پکې. او بل دا دا چې زمنگا کم فلم سٹارز دی اغوی گیټ اپ سیم وی.
دا چې په خبر کې خلک ولې د سینماګانو مخ نه کوي، په اړه شمس الهادی وای د پښتو ژبې فلمونه د پښتنو د کلتور نمائندګي نه کوي. دی وای د ټولو فلمونو یو شان کہانی وی، د سینماګانو ماحول داسې نه وي چې خلک ورته لاړ شي او فلمونه وګوري.
شمس الهادی ترمخا کال 2008 پغم کی پیخور کی یو فلم سینما کی کتلیو چیلرستای د سینما مخه نه دکړي د زیاتکړي دا د سوشل میډیا او موبایل راتک سره هم خلکو سینماګانو ته تک پری خو دے دے
پر ٹک ٹاک سو مان دینا شارٹ شارٹ فلمز جوڑی گی لوکل لیول مان دے آگا فنی ہوئی آگا سیریس ہوئی یا واقعی کے خو کنٹینٹ ہوئی دتین علاوہ فیس بک یا یوٹیوب وغیرہ خلق یوز کئی ناگئی تے متبادل انٹرٹینمنٹ ذریعے ملاو دی ما پدی وجہ مان دے نہ صرف کمنگ خپل پہ خبر کی گورو بلکہ وہ رالو گورو نو گلوبلی پدی انڈسٹری مان دے راگے ایو دیر امپیکٹ ہو سی دلے دے نیگیٹو
نیکان وائی د پی خبر سنیما گانو کی د سہولتونو هم کمے دے چورتا خصوصی پاملرن پکار دا نموڑے وائی سنیما گانو کی جدید ٹیکنالوجی نا گٹی ترلا سکول پکار دی چی د خلکو توجہ ترلا سکڑل شی
زمونږ د سینما حال چې کوم حال دی هغه ډیر بد حال دی زما فلم ریلیز شو نو زه ډیر په شرم باندې لاړم ځکه چې د سینما چې کوم کنډیشن وو ډیر زیات خراب وو زه چې بیا کیناستم نو د کورسو حالت ډیر زیات خراب وو زموږ چې غیر چاپی رقم دیوالونه وو هغه ډیر زیات ګندو ماحول ډیر زیات ګندو سکرین چې کوم لګیدل وو هغه باندې د فلم پته نه لګیدا چې یرا دا سدی لکه ښکارېدم نه خو بیا دی کې زموږ چې کوم آډینس دی هغه سره لکه مطلب دا پورا ازادي وه چې هغه کسوک سیګریټس کی کسوک چرس کی هغه لګیا او دومره لوګي جوړ کړو چې سکرین د سره ښکارېدون دغه وجوهات دي چې زموږ فلمونه تباه شو
د فن سره تړلی پوهان وایي کچری د پښتنو کلتور او ځوان کول دلچسپی مطابق فلمونه جوړ کړل شي سینماګانو ته جدید ټیکنالوژي ورسول شي د سینماګانو ماحول ښه کول سره نوی ټیلنټ ته هم موقع ورکړل شي نو ممکن ده چې راتلونکي کې خلک د سینماګانو مخ وکړي خالد نیاز مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحی او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده